دا مشال راډیو د ستړي مشه په وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او انیسا اجمل درته هر کړي وای. په دې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخپرو. په لومړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی د خبر پښتونخوا په کرک کې د پشکال بارانونو درې تنه وشلې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې یو مشر حافظ سید خان وژل شوی دی او په بوسنیا کې د ټول وشنې د شلم کلین د لمانځلو پر مهال کارجنو خلکو په وزیر اعظم کاڼي او بوتلې وشتې دي. د خیبر پختونخوا په کرک کې د پشکال د بارانونو له وجې درې تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د کرک ضلعي مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرک په داود شاه بانډا کې د بارانونو له وجې د یو کور راپریوتو په پیښه کې درې ماشومانې وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پشکال بارانونو په ثوابې 400 او ملکنډ کې ولاړو فصلونو ته زیانونه رسولي دي. پاکستان او هند پر دې صلاح شوي دي چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت صلاحکاران به په نیو دلی کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د اعلان د هند د بهرنیو چارو سکرتر پرون وروسته لاغې وکړ چې د جمعې پرس په روس کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز صلاح شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د بریدونو د مقدمې تیزولو لپاره به له یو بل سره مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. پرون په روس کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې وروستیو کالونو کې د دوی ترمنځ اړیکې ډیرې ښې شوي دي او پاکستان غواړي چې له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراستراکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې اړیکې نورې هم ښې کړي. بلخوا په دې موقعه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي، باید چې د سیمې هیوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلي غنی پرون په روس کې د شنګای همکارۍ د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ګډ کار کول غواړي.
نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترهګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو.
ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ په روس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه وکړه. بلخوا د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډیره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تېره شپه په ډرون برید کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لا تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا په ننګرهار کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې له وجې په لسګونه کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. د چین ولسوالۍ اوسېدونکو نن مشال ته ویلي دي د وسلوالو ډلو ترمنځ له پرون راهیسې جګړه روانه ده چې د دواړو لورو په بریدونو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولی دی. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټي شورا د پوځي کمیټې غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې وسلوال فعالیتونه کول. خبرونه د مشال ریډیو نوره د بوسنیا په سربرنیسا کې نن قهرجنو خلکو په وزیر اعظم الکساندر وویچ کاڼي او بوتلې وشتلې دي. نوموړي نن د شاوخوا 8000 مسلمانانو سړو او لکانو د ټولوژنې د شلم تلین په مناسبت په دستوره کې ګډون درلود. نن د احتجاج کوونکو لخوا د کاڼو او بوتلو وشتلو وروسته وزیر اعظم سره د خپل پلاوي په ګاډو کې وتښتېد. د چین په شیجیانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 8 نیم لاکو زیات خلک خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو نن ویلي وو چې ممکنه ده دا طوفان به د سانمین او ژاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راشي. د موسمیاتو سرکاري ادارې ویلي دي چې د چنهام په نامه دا طوفان په چین کې د 1949 کال راهیسې تر ټولو سخت طوفان دی. د طوفان سره په تایوان او د چین په شنګای، ژینګسو، انجوی او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي دي. اور استه خبر ده چې په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلواري ډلې تر کنټرول لاندې پلباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن ویلي دي چې په وژل شوو کې 19 عام وګړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په یاد پیښه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. الباب د حلب نه په شمال ختیځ کې شاوخوا 30 کیلومتره لرې پروت دی چې پکې اکثره بریدونه کیږي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اډمر باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mushalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په شکل بارنو مرګ ژوبله اړولې ده. د مثبت محکمې اټکل کړی چې د بارنو لړۍ به تر سبا پورې جاری وي.
خلکو ته یو خاص مونږ کوو زړه زړه چې کوم دیوالونه دي هغه خو په تېر بارانونو کې غیر خبره کې راغورځېږي چې هغه دا تاونو کې خپل مقامان بل ځناور د هغې نه سایډ ته وسطي.
پاکستان کې ورځ تر بلې د توانایي بحران کړکېچن کېږي. د توانایي د بحران تر شا څه وجوهات دي؟
دا افسوس خبره دا ده کنه چې موږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار لپاره د پیسې نه دي منظوري کړې.
د باجوړې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د پاسپورت دفتر نشټوالي له وجې ته مرګري ته ځي چې په کې ډېر ستونزو سره مخامخ کیږي.
بیا تا نمبر ملاو نشي بلښت هم پیراشي بلم پیراشي ځکه چې ځینې کسانې دوه درې څلور او پورې ټیم مطالعه تیرې هوتنه چې ځکه چې فلاغي دلته د بار خلک بار تر روان دي مزدورو لږي.
د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات په اړه کارپوهان خوشبین ښکاري.
یو ښه ورو ده یو چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هېواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې مرسته.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له پرون راهیسې د پشکال بارانونو په 400 او صوابه کې ولاړ فصلونو ته ډېر زیات تاوان اړولې دي. بلخوا په کرک بانډه د اوچا کې درې ماشومانو د یو کور چت راپرېوتو په پیښه کې مړه شوي دي. د مسمات محکمې د صوبې په زیاتره برخو کې تر سبا پورې د تیز بارانونو اټکل کړی دی. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای پرون په ټولو صوبه کې د تیزو او توفاني بارانونو او سیلابونو الرټ یا خبرداري جاری کړې وو. بلخوا پرون راسې دغه شروع شوي تیزو بارانونو په 400 صوابه او ملکنډ کې ولاړ فصلونو او ودانو ته زیان اړولې دي. نو بلخوا په کرک بند د اوچا کې د یو کور چتر پرېوتو پیښه کې درې ماشومان وژلي او د یو زنانه په شمول 15 نور ژوبل کړي دي. د کرک ضلع اسیسټنټ کمشنر حافظ عطاول منیب کرک کې د مالي او ځاني زیان په اړه وایي.
پرون سحر سحری ټیم کې باران شوی او باندې دا ورڅا کې تو انار باندې کلیږي. هغه ټیم د کمرې چتر پر وتی دی په هغه کې درې ماشومان په کمرې دی 12 سال 10 سال 9 سال خالد نامه دا چونه فروش ته دا کور کمره ورزیدلې او پنځه کسان زخمیان دي او زنانه او دوه کمرې غورځېدلي دي څلور وړ دیوالونه تللي دي.
بل خوا په غرک کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای لخوا ټاکلې شوې چارواکي محمد نواز وایي چې څومره هم زیان شوی دی دغه ټولو سره امدادي هلې ځلې روانې دي او تر اوسه چې څومره هم زیان شوی دی دغه ټولو خلکو ته ټینټونه خوراکي سامان او د کور نور د استعمال څیزونه ورکړل شوي دي.
کمشنر صاحب آفس او د ډیپټي کمشنر کرک آفس مونږ په لائن باندې یو مونږ ریوینیو سټاف ته پرون هم ویلي دي هغه هر یو ځای ته تللي نن زه په خپله هم راغلی یم د ډی جی صاحب سره په کانټیکټ کې یم چې کوم رسن را روان دي ماته هغوی تقسیم کوو هغې کې ټینټونه دي هغې کې نور اوړه دال چاول چې کوم پیکیج دي هغه موجود دي پیکیجونه د یوټینسل چکن دي هغه سامان هم شته دی کټون هم شته دی خلکو ته یو خاص مونږ کوو زاړه زاړه چې کوم دیوالونه دي هغه خو په تیز بارانونو کې ځای خبره چې راغورځېږي چې هغه دا تاونو کې خپل مسلمان
د پی ډی ایم ای لخوا خوره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ټولو ضلعو ته زیاتی پنګې خوراکي سامان او دغه رنګ نور امدادي توکي ورسولي دي او د هر قسمه بیړني حالاتو ته دوی چمتو دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې په ټولو صوبه کې راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دغه شان طوفاني او تیز بارانو امکان څرګند کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
نوروودونکو د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کینونکو د بلدیتي انتخاباتو لپاره یو ترمیمي قانون منزور کړی دی. دا قانون په حق د قبایلي سیمو سینټرانو هم رای ورکړی ده، خو له دې سره دا پوښتنه راپورته شوې چې د فاټا پارلماني غړي خود دې هیواد د نور برخو لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخستلی شي، خو دوی په خپل د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی. په دې اړه له نور تفصیل ته زو اسلام آباد ته او د سراج زهیر دا رپورټ.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي. په دې موقع د بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو. د کومې وروستو چې دوی د فاټا سینیټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دي اوټونه ورکړي. کله چې د فاټا سینیټرانو په اوټونو کې برخه واغستا نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منظور کړی شو. که څه هم د قبایلي سیمو د پارلمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغستې شي، او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي نشي کولی. کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د خیبر ایجنسۍ نه د سینیټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده، خو دوی هلې ځلې شروع کړي دي او ډیر زر به دوی ته اختیارات ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په باره کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راولو لپاره موږ ټول کوشش کې لګي. امید دی په دوه دوه کاله کې موږ په دا ټرم کې وخت لري پاس زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي، دا اختیارات به موږ ته ملاو شي عوامو ته او عوامي شکل باندې به پارلیمنت راځي. لکه څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په دا شکل کې فاټا کې به هم په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي په هغه کې به مخ کې قانون سازي
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی. کم از کم د تیر شي دوه درو میاشتو کې زمونږ تقریبا یو پنځه شپږ میټینګونه وشولو. په هغه کې چې کوم ګورنر اوس ریفارم کمیټي جوړه ده هغه سره مونږ میټینګونه وشو، ریفارم منسٹر والا سره میټینګونه وشو، او نیکسټ میټینګ چې کوم نه انشاءالله مونږ دا خواهش ظاهر کړی دی چې مونږ به مطلب لري چې د فوج والا سره میټینګونه کوو.
په دې کې قانوني ستونزې څه دي او د دې حل څه دی؟ کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نه مشر او د قانوني چارو تجزیه کار اجاز مومن نو پوښتل نو هغه وی
دا د دې ډایرکټ تعلق څه کم دی؟ دا د فندمنټل رائټس بنیادی حقوقو سره دی، او په دې کې ذمہواری د پارلیمنټیرین جوړیږي، او په دې کې ذمہواری د پاکستان د های سپیریر جوډیشری جوړیږي. اوس چې کله د یو ملک آئین یو آرټیکل د بل آرټیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به دې کې ترمیم وشي سیکس په کلاس 7 کې، او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنټیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکړي.
یاد دي وی چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلي سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 228 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه ولسی نمائندګانو ته منتقل شي. سراج زهیر. مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
درنو ودونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی. نړیوال امرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کړل شو کسانو ته د خوراکي توکیو مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په شاوخوا 0 کورونو کې ویشل شوې دي. سازمان وایي چې د ژوند په نورو برخو کې به هم دغه کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل په وینا د ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په مدد دغه مرستې به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان د غلطه مشال ریډیو ته وویل نورې مرستندویه ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چکیم د ترکی ریډ کرسنټ والا چکیم روغلی دي داننی کیم مدد وکړلو میز د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو ده نه نقل وایي سکه خپل نه پېږي دلته خلک ولټا رنگ ورکولو چې داده نو شریف تي داسې دی او میز نه ده نو شریف په رسلي دلی دي میز آینده ده دنه دا ګیلامه دو کیه مهرباني دا وشي دلته خالي دانه ته خوروک تا میز دلته صحت تا تعلیم دا دې مهرباني دا وشي مستره د بدیشا مدد وکړو او د هلګه د ستا وجو ورکړل شي لکه کېلا تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په شان نورې مرستندویا ادارې هم چې په کډوالو کار کړي عملی ګام واخلي.
نمشته دا امداد ترغلا دا ترکیه درابنه او میز په دا باندې ډېر خاصي او په چار دو چې نه ان جی او میز سره دغه نمونه تا ون وکړو او کډوالو ته ساغ ضرورت اش په میشه کې مې انټرویو وکړو کوم خلک مې په غاشه ولې دل کوشي پلسې هغه خلک ته ډېر تکلیف وې رسن دې ملاولې.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیر مین اکرام الله جان کو کې خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسنټ او نورو ادارو په مرسته ډېر پروګرامونه په پام کې نیولي.
ترکیش ریډ کرسنټ د طرفه دی دغه ته مونږ اپیل کړی وو د فاټا د کډوالو د پاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج مونږ ته د روژو د پاره راکړو. دلته ترکیان اردنی زمګا را سره موجود دي دلته اوسوا کډوالو ته مونږ د فوډ پیکیج ورکو. انشاءالله مونږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو د پاره ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس مونږ د فاټا د سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو د پاره د کونډو د پاره د رزورو د پاره انشاءالله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د فاټا کې مونږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضربه اعظم عملیاتو په وجه لس لکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندویا ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې دې لپاره د دولت تر څنګ مرستندویا ادارې هم عملی کار پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اردوونکو د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8000 میگا واټ بجلی پیدا کولو صلاحیت شته خو د حکومتي پالیسو د کمزورۍ او سیاسي عزم د نشتوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوي دي. په پښتونخوا کې د بجلی د بحران وجوهات اسدي د شاین بونيري په دې رپورت کې اورو چې د یو قهرجن کس په غبرګون پیلېږي.
وړکی وړکی وړ بلبا چې کې ماده حل کې کې ماده تنگ سل اے ګرمې نه مړې دې و دا حالت ته برف نه ملاو ګېډي په خپل پیسې باندې شای نه ملاو ګېډي
غاړه په لاګي اړي
نو اسری پېست نه دا پچاس و دا ولې نه ښکای هغه بلبا چې دا غسه ایسوره دې میر کون دے چا کې ما بطنی ازو کلا کولې دو په اور شه دېغ زنه چې کې ماده مستر باندې دې
دا سې قسم وازونه نن سبب په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوګو کیږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته چې لکه بلې نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغېزمنې شوې دي بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیارو کې ډوبې دي؟
په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وای چې د بجلی د رصد نظام ډیر زور دی چې لکبلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وای
د بجلی دا نظام چې زمونږ کم دی که نه په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پخوانی پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوي دي که زمونږ سوره لینونه دي هغه لینونه هغې خپل ټایمونه پوره کړي دي. دا افسوس خبره دا ده که نه دي چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار دپاره څه پیسې نه دي منظوري کړي نه یهودي دي که نه صرف بس د هغې د آپریشنل او د مینټیننس کاسټ دپاره حکومت پیسې دي خو چری هغوی یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړه نه کړه چې د هغې د لاسه ملک ته مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلېدی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکي وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملي توګه صوبو ته نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو اوورهالنګ هم غواړي او دا ډیسنټرلایز کول غواړي. د ډیسنټرلایزیشن بیا خپل لکه د مثال په طور خیبر پښتونخوا ته یو په خپله د بجلی د پیدا کولو او د انتظام واک ورکړي نو دوی خو بیا بجلی ډېره په ارزانه پیدا کوي په ارزانه به یې خرڅوي نو ډېر ډېر شي کارخانې کاروبار نو په دې علاقې ته راشي هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي. نو د اتلسم ترمیم نه وروسته زمونږ چې کوم د دې وطن کوم سیاسي لیډران دي کوم نور داسې سیول سوسایټي نه په کار ده چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دي بجلی خرڅې په نیم خرڅې د دنیا په ډېرو وطنونو کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړې شي او په نتیجه کې به په قامی ګریډ کې د 10,000 میگاواټه بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي که چېرې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټه بجلی پیدا کیدی شي.
په دې باندې اوس په دا لهر نه دی دا هم ټیکنالوژي ده چې کوته ډیم نه جوړوي نو د دې لهرونو نه هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي واړه ډیم جوړېدی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په دې نورت کې ډېر څه اسپاټ چې هلته کې مستقل هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې نو ډېر لوی صلاحیت دی. جی آی زیډ والا یو سروې دننه ډېره مخکې کړې وه په دې نارت ملکن ریجن او په دې کې د 48,000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونې وړ ده چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر 100 ګنټو ډېر د بجلی لوډ شډنګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر 24 ساعتونو رسی چې له کبله په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
شاین بنری چې په پاکستان کې د توانایي د بحران او ترشا د وجوهاتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوم. د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوس 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې په باجوړ ایجنسۍ کې به د پاسپورټ دفتر پرانستل کیږي. د نورو سیمو په شان د باجوړ ایجنسۍ سلګونه کسان هم په بهرني هیوادونو کې مزدورۍ لپاره تللي دي. د دې ځای خلک وایي چې اوس مهال د پاسپورټ دفتر نشوالي له وجې ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا دریځ لري چې په سیمه کې د پاسپورټ دفتر نشته او دوی د پاسپورټ لپاره تیمر اګری ته سفر کوي. نور تفصیل د شانواس ترغزی په رپورټ کې اورو.
دا طالب وسلوالو د شتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورټ جوړولو اداره له باجوړ نه سوات ته یوړل شوه چې د باجوړ ایجنسۍ اولس به د سوات کانجو سیمې ته د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل ولې بیا دغه دفتر تیمرګری کوزدیر ته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسۍ اولس وایي چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. 2 ورځې وړاندې وفاقي وزیر سفران قادر بلوچ ویلي هم وو چې په خیبر پښتونخوا کې به 93 د پاسپورټ دفتر پرانستلی شي چې پکې 40 دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسۍ کې په پاسپورټ دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسۍ قادر خان ډیر خوشحاله او مشاله رډو ته وویل
چې پاسپورت د دفتر ډېر ضرورت دی او د امن ترڅو پوهېږي د امن خبره ځان په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی امن راغلی دی د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس په وینا چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوي خلک د مزدوریانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورټ د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دی ته تو سرو راوئ سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس دس او پندره او بیس کسان په لسمه او شلمه ورځ باندې یو یو ګروپ دی روان دي. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش دی دغه دپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي چا رشته دار وکړه یا هوټل کې شپه وکړي یا جومات کې شپه وکړي نو بیا سهار ځي تا نمبر کې ولاړی اوس خو سیستم د دې چې خلک قطارونو کې ولاړی نو کو بیا تا نمبر ملاو نشي بلخ پم پراشي بلم پراشي نو چې ځنه کسانی دوه درې څلور او پی پورې ټیم متال ته تیرې هوتا نه چې کې ښاغی دلته د بار خلک بار تر روان دي مزدورو لږي.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د هغه پخوانی دفتر ودانې لا هم ولاړ ده خو اولس وای حکومت د خامخه د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شانواز ترغزی مشاوان ریډیو محمد ایجنسی.
درنو اوریدونکو ته مشال رادیو خبرونه ته تاسو خوږی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په سندو کې د چین روس او د افغانستان ولسمشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ملاقاتونو کې د دفاعي توانایي او تجارت ته وده ورکولو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد ګامونو او همکاریو په اړه هم خبرې ترې شوې دي چې نور تفصیل یې د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تعاون تنظیم دورزنه سرمشریزه پای ته ورسېده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندوستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شوه. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خیزه مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کومه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر د ماهیګیر کیدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکې کړي او وایي دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېره کړې. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم په دې داسې تجزیه پکار ده چې تاسو هیلي سوي چې کله نام مودي سے په حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد بیانونه ورکړه د هغې نه داسې ښکارېده چې تعلقات بیا ډېر خراب کچې ته رسېدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو دا په خپله لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خواله راځي
بهتري ضرور آئېږي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز شریف د چین روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دا رنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي سانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. د دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوې د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دین وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل د سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې ویناوا د سیمه ایز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندې ترهګرۍ او نشي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریکه کار کار کول پکار دی. وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادنی ذخیرو نه په خشان فایده پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضایي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ترنو درګو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږ د خبرونه نمای تر رسیدلیو او وخم شوه دی د مازیګر 15 بجې. انیس اجمل نبا د خبرونه لنډیز باور.
د خبر پختونخوا د کرک زلی مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرک په داوودشاه بانډه کې د بارانونو له وجې د ریکور راپیاته په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او 500 تنه نور زخمیان شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مدارسې ادارې بیا ویلي دي چې د پشکال بارانونو په سبب 400 او ملکنډ کې ولاړو فصلونو ته زیان نه رسولی دي. پاکستان او هند پر دې صلاح شوي دي چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت سلاحکاران به په نیو ډیلي کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بهرنیو چارو سکتر پرون وروسته لاغې وکړ چې د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ د سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسله وال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي باید چې د سیمې هیوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی غنی پرون په روس کې د شنګای همکاري د ټولنې سرمشري ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې وسله وال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. نوموړي دا خبرې نن په هلمند کې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ولایت کې د کوټې شورا یو فعال غړی نیولې دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خپرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تېر شپه په جوان بیټ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. وسله والو په دې اړه سندي ویلي. د بوسنیا په سربرینیسا کې نن په ارجنو خلکو په وزیر اعظم الکسندر او چچ کاڼي او بوتل ویشتلي دي. نوموړي نن د شاوخوا 300 مسلمانانو سړو هلکانو د ټولوژنې د شلم سیم په مناسبت د سوریه کې ګډون درلود او د چین په ژیشیانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 800,000 زیات خلک 50,000 ته تللي دي. د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې د چنهام په نامه د طوفان په چین کې د 1999 راهیسې تر ټولو سخت طوفان دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته شي د مشال اړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادارې وړاندې لیکي په روس کې د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوښتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس له دې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمه لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د مونو مخنیوي د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړې شوې ده. خدوی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سیند نور 15 ډیویژنونو کې به د دې کار نه وي. ادریا مخکې لیکي چې اوس پورې سیند کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډېره حده امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سیند دننه ضلعو کې هم د رینجرو دورانکارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابي کاروایانې کړې دي او دا په داسې حال کې چې کله د سیند نور قانون نافذ کوونکي ادارې په امن راستو کې ناکام شوې. نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. اداریا اخري کې لیکي چې رینجر صرف کراچی پورې محدودولو له وجې سن به په دوو برخو کې تقسیم شي، او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامنی یوازې کراچی کې ده او نور سن ښه پر سکون دی. سن د حکومت له پکار دي چې د رینجرو لخوا روان اپریشن دی نه خرابوي، او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنګ دی ورته د کاروایانو اجازت ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه را پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ترنو اردوونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې مو له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نیشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل شوي دوه مقالې راخستې دي. نو دغه مقالو مهم ای برخې بریوال کاکړ نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې له داسې طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واک یې نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي، هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وشي او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستاني چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وي، او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقع نه درلود. ورځپاڼه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پرک کېدونکی د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېز ولري، او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به د خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټي کې په ترسره سوو دې خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي که چیرې په دې خبرو اترو کې له شریکو مرکچیانو څخه ځینې غوسه سي، نو دا به حیرانوونکی نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس دا خبرې اترې یو داسې پړاو ته رسېدلې دي چې پکې شریکې ټولې غاړې د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجله زیاتوي چې د ایران دا ګام به دا هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي، کوم چې د درو لسیزو پخوا جګړې په لړ کې د لویدیځ د مهمو هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نیشنل انټرست لیکي دا ګام به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو له لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترنو درکو مشال رادیو ته تاسې غوږی د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزه کې منځنی اشیا او په مجموع کې سیمه ته د اسلامي دولت د یادایش د ګواښ د خبرېدو په اړه تاوده بحثونه شوي دي. په دغه غونډه کې د داعش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د په اړه د بحثونو نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانه وست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیره یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شنګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmeri stasu lakhpulo hewaduno razi aw zamun khawra istemalawi so stasu hewaduna ya de sime nor hewaduna be sabat akri mug bayat stunza tashkhis kru aw etraf kru che doi lamuk sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khudoi plan lari che zamuk sima be sabat akri
stabilize our region.
د شنګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
دا مشال ریډیو دا
درنو درکو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی. د ننګرهار اچین ورسوالۍ کې د اسلامي دولت او وسلواله ډلې ترمنز په خپل منځي نښتو کې تر دېش پوری ماشومان او زنانو ته مرګ او ژوبله اوختي او په سلګونو کورنۍ د جګړې له وجې د پرومنا سیمو ته کډه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال اړیو خبريال شاه محمود اشنواري راکوي.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ له پرون راهیسې خپلمنځي جنګونه روان دي چې د دواړو لورو په بریدونو کې د عامو خلکو کورونه لګېدلي، له شلو زیات ماشومان، زنانه او قومي مخور وژل شوي. دا رنګه دوی وایي د دغو جنګونو له امله په سلګونو کورنۍ نورسي متره کړه شوي دي.
لس کسه په زنانه چې دي هغه زخمیان دي، شل کسه ماشومان مړي دي. دلته خو دوی ډېره غټه وسله لري سره، دا څو ورځې توپچي دغم کې کې ګنداختون هم کې کېږي. ملکی تلفات کشته ده، ځکه چې خلکو په کورونو ملکی او بیگونه خلکو په کورونو باندې مرمۍ لګیږي.
نو دوی سره خو استجنلی او وانونه او مطلب زغه کارو پنځونه اضافه یو مطلب مزایل مشاټ کول کنه، مزایل وشته ده لکه تاسو مزایل نه په دغه باندې دا کورونه وشته. مطلب خلکو تقریبا سلګونه نه چې په زرګونه کورونه تقریبا 15000 خلک را ماجر شوی دي. کورونه کول نه پاتې کښه کوم کس پاتې او مانده او راتلای نه یا مریض واغې د کورونه رويسته.
د دې ولسوالۍ یو تن ملک کمینګول ویل چې دا مخالکو تلفات زیاتره د دایښ وسلوالۍ ډلې په بریدونې کې اړول شوی. د ویل دې ډلې له څلور تنو څخه چې قومي مخور دي سرونه پرې شوی.
دا په دغه ګیر له روسه دا څنګه وازره چې څلور کسه دوی نه سالال کړي کنه، خو هغه د اوس په داسې معلومات موږ له څوک سره کولای چې مطلب دای سره موږ رابطه نشته او کوم خلک ټول راوتلي روسه څلور کسان یې لال کړي نو هغه پته نشته دې څوک لال کړي.
د دې ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکي خان شینواري ویل چې دا ځل دایښ په یو نوي بڼه راغلی. دی ویل دې ډلې سره درنې وسلې او په لیکو کې پاکستانی ملیشه لیدل کېږي.
دې کې نوي تشکیلونه راغلي، نوي جنګیالي راغلي دي. ملیشه ده کې پاکستان فوج دی، د پاکستان د قبایلي علاقو نه نوي جنګیالي راغلي دي. 2000 نه تعداد ډېر دی. د مامن درې هم نیولې ده، پیښې درې هم نیولې ده. وایي چې دا چینو لسوالي نورې ده منطقي هم ونیسي، خپل دغه لاندې ولکې لاندې راولي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې په اچین ولسوالۍ کې دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښت زور اخیستی او له امله یو شمېر کورنۍ نورې سیمو ته راکډه شوي، خو په خبره یې چې تیر مازدیګر په یاده سیمه کې پر وسلوالو د بې پیلوټه الوتکې هوایي بریدونه هم شوي چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي.
دې دواړو منځ کې جنګونه لږ شدت اخیستی دی په مامندره منطقه چې د چین ده، نو بیا مازدیګر کې یو هوایي برید هم شوی و چې په هغه کې یو تعداد مخالفین وژل شوي وو، یو سلسله کورونو ته هم زیان رسیدلی دي. نن هم هغه معلومات د امنیتي ارګانونو نه غوښتلي چې موږ ته دقیق معلومات راکړي. هغه منطقه داسې چې تګ وته لږ تاس په جریان کې استي لږ مشکلات و، خو نه هم هغه منطقه کې د طالبانو شتون و، نو موږ هم کوشش دادی چې د خپل خلکو نه دفاع وکړو. نو کورنۍ برید هم په دغه سلسله کې و چې باید هغې پرې نږدو چې نور مخکې راشي.
د سیمې د خلکو په خبره همیش لپاره د دوو وسلوالو ډلو په خپل منځي نښتو کې عامو خلکو ته زیانونه رسیدلي. له دې وړاندې د هسکې مینې، کوټ، بټي کوټ، اچین او نازیانو ولسوالیو څخه هم په سلګونو کورنۍ د دوو وسلوالو ډلو د خپل منځي نښتو له امله نورو امن سیمو ته راکډه شوي وي.
درنو اوریدونکو، د اچین ولسوالۍ په کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د خپل منځي د خپلو کې د نښتو په اړه تاسو رپورټ واورو. درځو غزنی ته. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده چې وروستو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې پکې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې نښته کې او عملیاتو کې تر 100 زیات نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې اورو.
طالب وسلوالو پرون د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو سرتیري د سیمه ییزو پولیسو په ننګ وتلي او تر 40 زیات طالب وسلوال یې وژلي او ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په نښته او وروستیو عملیاتو کې 18 تنه طالبان وژل شوي چې د شپږو جسدونه یې پر میدان پاتې دي او 21 تنه نور ژوبل شوي دي. په دغو نښتو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په غزنی کې د 303 تن در قلی اردو د درېمې لیوا ویاند بریدمل نور محمد خان وایي په سیمه کې د دوی تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. دی وایي طالب وسلوالو په جبهه توګه د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو، خو د ملي اردو سرتیرو بیرته له سیمې وشړل.
په ګیلان ولسوالۍ کې په بختیار واړه کلي کلو کې د سیمه ییزو پولیسو پوستې دي. په هغو پوستو باندې دښمن ډله ییز بریدونه کړي وو. ځواکونه کومک د سیمه ییزو پولیسو ته ورسېدل. چې بیا په دې میدان په جنګ کې تقریبا شپږو جسدونو د دښمن پراته وو، یو تعداد سپیکل درنې وسطې دي موږ هغه راغلی پرسنل لاسو ته راغلی وي او تقریبا 13 نفره دښمن ملي وو.
طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې طالب وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو جبهه بریدونه زیات کړي دي، خو زیات دغه ډول بریدونه د طالبانو په درنه مرګ ژوبله پای ته رسیږي.
درنو اوریدونکو، د مشال اړیکو خبرونه ته تاسې غوږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هرکلی کړی دی او دا یې په افغانستان کې د امن په لور یو ښه پرمختګ بللی دی. د امنیت شورا 1500 غړو پرون یوه اعلامیه خپره کړې چې نور تفصیل یې د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار ډیالوګ ممکن شي. د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبې په شپه په دې ناسته کې د سولې پر راتلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه. د ښاغلي مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته یې وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي. امنیت شورا په دې خبرو کې د ډیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواوو د ژمنې هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دې ښځو ته بشپړه او برابره ونډه ورکړی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وروسته له دې ممکنه شوي چې د افغانستان نوي حکومت له پاکستان سره اړیکې شي کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت استازو او وسابالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان د کوربتوب هرکلی کړی دی. دا مذاکرات په تیرونی کې په مری کې ترسره شوی وی. دا چې د دوړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت پر ځای کول او خپل منځ کې بې باوري ختمول لپاره سرنګ په ګډه کار کولی شي په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ ورو.
د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په را روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنه په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان له ډېرې زمانو را په دخوا د طالبانو سره باید مستقیمې اړیکې درلودلې یوه مسله. او بله مسله دا ده چې دا ثابته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي یا هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا چې دا به له وخته مخکې وایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغې خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو او په راتلونکي میاشت کې د دې خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده. هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
بیان بازی کی بجائے دونوں طرف کے جو
باید دواړي غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمې دي. نو باید دواړي غاړې د پولې څارنه زیاته کړي ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
په اول ګام کې د کرخې د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړل. په دومره دغه سیمه کې اکستریمستانو او عرب چچنیایی ازبک او د ټولو نړۍ ترورستان چې دلته راټول شوي دي دوی هلته ستونزه جوړه کړې. دوی د دغه سیمې کلچر تر پښتنه لاندې راوړی او جنګي کلچر هلته راوړي. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه وو سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر د سیمه د علم د سیمه د اقتصاد او معیشتي ژوند د وروال لپاره او تعلیمی ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمه د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د خبرونه اخري رپورټ سس پام را ګرځوم. دان رسپانډ لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریزه ډلو د بندیزونو باوجود په نور نمونو خپل فعالیتونو ته یې دوام ورکړی دی. په مقاله کې راغلي کچري حکومت پر اختیار د ترهګرۍ خلاف عملیات کول غواړي نو دغه شان ورپکو ډلو خلاف کاروای وکړي. د مقالې نور برخه په دې رپورټ کې ورو
ډان وسپان لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدلی شي چې حکومت د سخت دریزو ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سمه عکاسي کوي. ورسپانه د قادر بلوچ په حواله لیکي چې د جماعت داوا او لشکر طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپانه زیاتوي چې د نوموړي بیان نښکاري چې دوی هم د فوج په شان د خو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت داوا مشر حافظ سعید هم د رابطو انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت داوا او لشکر طیبه په دوو نومونو یوه ډله ده. ورسپانه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکر طیبه بندیز ولګېدو نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت داوا بدل کړو. حافظ سعید د لشکر طیبه مشر وو. ډان ورسپانه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت داوا پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاهی صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز د خپل نوي نومونو سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نومونه بدل شوي دي او مشران یې هم هغه دي. ورسپانه لیکي چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول بریدروستو ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کېږي. ډان ورسپانه لیکي چې یوه خبره د جنګ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد مؤثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګاندي لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کیږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه اوریدل چې د پښې بوتي رسیدلې وي. سو شبي پاتې دي چې انیسه اجمل ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا خبر په خنفا پکړه چې ضلع کې مرستیال کمشنر نن مشالې ویو دا ویلي دي چې راته په داوود شاه باندې کې د باران له وجې د یو فور راپیو ته په پخه کې درې ماشومان وژل شوي، 5 تنه نور زخمیان شوي دي. د فتنو په وړاندې د موبایل سي ادارې نن مشالې ویو دا ویلي دي چې په شکل بارانونو په سبب 400 ملکان کې ولاړو فصلونو ته زیان نه رسولي دي. پاکستان او هند پر دې صلاح شوي دي چې دواړه هېوادونه د قومي امنیت سلاحکاران به په نیو ډیلي کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د اعلان د هند د بهرنیو چارو سکتر پرون وروسته لایې وکړه چې د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشري سخونې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال د یو بل سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې وسلوال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي، باید چې د سیمې هېوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلي غنی پرون په روس کې د شنګای همکارۍ د ټولنې سرمشري سیتا په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هېوادونو سره ګډ کار کول غواړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې دا خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د کویټې شورا یو فعال غړي نیولی دی. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس مولوي فیض الله نومېږي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خپرې شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تېره شپه په ډرون برید کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان وژل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بوسنیا په سربرینیسا کې نن کارجنو خلکو په صدراعظم الکسندر ووچچ کاڼي او بوتلې ویشتلې دي. نوموړي نن د شاوخوا 8000 مسلمان سړو هلکانو د ټول وژنې د شلم تلین په مناسبت دفتره کې ګډون درلود. او د چین په شیشانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 8.5 لاکه زیات خلک خوندي ځایونو ته تللي دي.
درنو اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. همدې سره زه ستاسو کوربه ګلایاز د خبرونو ویونکي انیس اجمل، تکنیکي همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام ولرئ او خوشحاله او آباد اوسئ.